د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه زه بشیر غواخیم په دې خبری غړې کې ساسه هر کله کوم په دې غړې کې تاسو ته بل بل ریپورتونه وړاندې کوو په سیمیزو حالاتو به مو خبر ساتو هله د چې موږ سره د غړې ترپای پورې پاتې شو لومړی د دې خبرونه وو د ایران حکومت د ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نوې سرپرست ولسمشر اعلان کړی او 15 ورځې ملي ماتم کوي د بلوچستان خبرلانو د کوټ انتظامیه پر ضد احتجاج کړی دی د قرغیزستان حکومت وایي هغه خلکو ته به سزا ورکوي چې پر بهرني زده کوونکو یې تشدد کړی و د خبرونو تفصیل د ایران ستر روحاني مشر علي خامنئي د دغه هواد ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نن محمد مخبر د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکه ارنا خبري اژانس په دیړه په خبره کړي رپورت کې ویلي چې محمد مخبر د ولسمشر ابراهيم رئيسي تر مرستيال و چې د عین تر مخه به 50 ورځې د هواد چارې سمبالوي د دې وروسته به د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د ایران ولسمشر ابراهيم رئيسي د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او څو نور چارواکي د مې په 19 د هلیکاپټر لویدو په پیخه کې ووجل شول د ایراني رسنیو تر مخه دغه چارواکي د آذربایجان سره د اوبو یو بند تر افتتاح وروسته تهران ته روان وو چې د موسم د خرابې له وجې الوتکه ولویده د ایران حکومت نن د ویجل شوې هلیکاپټر تر پیدا کولو وروسته دغه مړینی تایید کړی او 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړ د پاکستان حکومت د ایرانی ولسمشر د وژل کېدو په غم کې نن ماتم اعلان کړی دی د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر نن په یو بیان کې دغه اعلان ترڅنګ وویل چې له ایرانیانو سره په دې غم کې به د پاکستان بیرغ نیمه ځوړند وي د بلوچستان خبرلانو اتحادیې غړو نن په کوټه کې دغه چارواکو پر ضد احتجاج وکړ چې تېره ورځ د بلوچستانو د خبری غونډې مخنیوي لپاره پریس کلب ته قلفونه چولی وو د اتحادیې مشر خلیل احمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 13 د بلوچ یکجهتی کمیټي مخکښي مهرنګ بلوس سیمینار کول غوښتل خو د کوټې انتظامی د پریس کلب دروازې بندې کړې وې دا غو په وینا دا د بیان ازادي او پریس کلب د اصولو په خلاف کار دی
گردا محاصرا ہو کی پریس کلب اور پریس کلب گیٹ تا تالا لگے ہوئے تو ماشاءاللہ کے داس ندی سبھی کی پریس کلب تا تالا لگے ہوئے نو دا ڈیر قابل مذمت واقعہ دا پارے مجھے احتجاج ہو کی اور واقعہ
د کوټ انتظامی رسنیو ته په لیګلی بیان کې ادعا کړې چې د پریس کلب د نامنې د پیښې تر اطلاع وروسته بند کړی و خو مارنګ بلوچ ویلي چې انتظامی نه غوښتل دوی له ګوادره د چینایي او پاکستانی چارواکو د اغزن تار د چاپیرولو په اړه خبرې وکړي د کراچي یو عدالت په یوه مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نورالله ترین بری کړی دی د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشاد ریډیو ته وویل چې د دې پریکړې سره ترین په 4 مقدمو کې بری شو دغه په وینا پر دې سربیره په 6 نورو مقدمو کې د ترین ضمانت منظور شوی دی پولیسو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې په سند صوبه کې د پی ټی ایم مشر نورالله ترین د ریاستي ادارو پر ضد د بیانونو په تور نیولې وو پر هغه 10 مقدمې در شوي وو نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي د ملګرو ملتونو د بشر چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي د بشري مرستو پر رسولو کې مداخله کوي د ادارې د مې په 19 په یو رپورت کې ویل چې په اپریل کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1.55 پیښې ثبت کړې دي چې په 80% کې د طالب چارواکو لاس وهنه وه د ادارې زیاته کړې چې دا مداخله د بشري مرستو په اخیستونکو کې جبري انتخاب د کارکونکو ګمارنې د تړونونو په کولو کې فشار او پروژو د کارکونکو د حساسو معلوماتو په غوښتنو مشتمل دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې نن په 14 کې یو تن وژل شوی دی د کندهار د امنیت قومندانې وایي اسد الله جمشید رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې بم په یو لاسګاډي کې ایښودل شوی و چې 3 کسان یې زخمیان کړي هم دي خو یو بل چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې د طالبانو د 215 تن در قلی اردو 10 کسان زخمیان شوي دي تر اوسه کومې واستوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې د قرغیزستان ولسمشر صدر جباروف وایي هغه کسان ته به سزا ورکول کیږي چې د مې په 19 او 13 شپې په بهرنۍ زدهکوونکو تشدد کړو. نوموړي نن په خبره کړې ویډیو بیان کې ویلي چې حکومت اراده لري چې زخمی زدهکوونکو ته معاوضه ورکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که بیا داسې پیښه وشي نو امنیتي ځواکونه به د ګډوډۍ جوړوونکو پر ضد له زوره کار واخلي. د قرغزي چارواکو په وینا د بهرنیو زدهکوونکو پر ضد د خلکو غوسه تر هغې وروسته وپارېده چې د مصریانو او ځایي خلکو د نښتو یوه ویډیو پر انټرنیټ مشهوره شوه. تر دې وروسته په بشکک کې ځایي خلکو د بېلابېلو پوهنتونونو هاستلونو ته ننوتل او د چارواکو په وینا لږ تر لږه یې تر یو څلوېښت پورې بهرني زده کوونکي په وهلو زخمیان کړل. په دوی کې اکثره یې پاکستانیان وو. د پاکستان حکومت 1200 زده کوونکي خپل هیواد ته لېږدولي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی زموږ خپرونې تاسې هر ورځ 14 په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدای شي. په دې خبري ګړۍ کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د ایرانی ولسمشر تر وژل کېدو وروسته محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. د سند صوبې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نورالله ترین په یوه بله مقدمه کې بری اعلان شوی. د دې غورځنګ یو بل مخکښ وایي د دغسې مقدمو هیڅ ځای نه جوړیږي.
مونږ دا اول نه لګیا یو چې زموږ خلاف کمې مقدمې جوړې شوې دي، دروغجنې مقدمې دي. چې کله دا کیس په عدالت کې لګیا وي نو اخره کې همدا زموږ خبره صحیح ثابت شي او د پولیسو چې کوم موقف یا هغه دروغجن وي.
په کراچۍ کې هندوانو پر یوې جلۍ د جنسي تیری او وژل کېدو پر ضد مظاهره کړې. د دې هندوی جلۍ پلار وایي انصاف غواړي.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے، میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
په اورګزو کې 12 کاله مخکې یو کالج جوړ شوی و خو تر اوسه پکې زده کړې نه دي پیل شوی.
میاشت دوی به مستر کې وغړو که د کالج مو دپاره خو دوی ته سټاپ میلو شو خو ٹھیک دی کده بیا به دوی دپاره مو احتجاج کوو.
اوریدونکو د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوس. بیا هم د خبرونه ته خراغلاس ز بشیر ګواخ اساس کوربې مو تاسو ته په دې خبري سات کې بلا بیل رپورټونه وړاندې کوو. لومبي رپورټ ته به ورشو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل، په ایران کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کې دورسته حکومت د ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران حکومت نن پخله وکړ چې د دې هواد ولسمشر او سره ټول کسان د هغه هلیکپټر د لیدو په پیښه کې ووجل شول چې پرون له شوه. په هلیکپټر کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او نور لوړ پوړي چارواکي سپاره وو. د هلیکپټر د ایران په یوه غرنۍ او ځنګلي سیمه کې لادرک شوی وو او نن سهار یې ویجاړه شوې برخې وموندل شوې. د ابراهیم رئیسی د ژوند او کار په اړه به له داود خټک رپورټ واورو.
ابراهیم رئیسی د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په پلویانو کې وو او داسې ویل کیږي چې نوموړی به د بل لوار لپاره هم د ایران ولسمشر جوړ شوی وو. رئیسی به د دې لپاره تل یاد ساتل کیږي چې د هغو مظاهرچیانو په ځپلو کې رول لري چې د ایران د تاریخ یو تور څپر بلل کیږي. په 2022 کې د رئیسی تر څار لاندې د اسټیبلشمنت ضد تاریخي مظاهرې په سخت سره ځپل شوي وي او اخلاقي قوانین نور سخت شوي ول. د احتجاجونو پر مهال په سلګونه مظاهرچیان وژل شوي وو او په زرګونه زندانونو ته استول شوي وو. مظاهرچانو په لومړي ځل په دومره سخت قوت سره په ایران د ملایانو د لسیزو واکمنۍ ته چیلنج ورپېخ کړی وو. د کړکیچ نړیوالې ډلې د ایران څانګې مشر علي وایز وایي چې د رئیسی په ولسمشرۍ کې ټولنیز او سیاسي درزونه زیات شوي وو او غربي هیوادونو سره یې اړیکې خرابې شوي وې. رئیسی په 1980 کې زیږیدلی وو او زده کړې په قوم او مشهد ښارونو کې ترسره کړې وې. نوموړي وروستو د خامنائی او نور ملایانو تر سوري لاندې مذهبي علم کړی وو. د نوموړي مخالفین په 1988 کې په عام محضر کې د سیاسي قیدیانو په اعدامولو کې په مبینه توګه د لاس لرلو په تور رئیسی د تهران د قصاب په نوم یادوي. نوموړی هغه مهال د تهران مرستیال څارنوال وو. کله چې په 1909 کې خامنائی مذهبي مشر شو، نو رئیسی د مرکز تهران ستر څارنوال ونومول شو چې تر 1904 نوی کال پورې په دې څوکۍ کار وکړو. په 2004 کې د ایران د ستر محکمې مشر محمود هاشمی شهرودی رئیسی خپل مرستیال وټاکه او هغه تر 10 کلونو پورې په دې دنده کار وکړ. په 2014 کال کې د ایران لوی سارنوال شو. په 2019 کال کې هغه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا ناکامه هڅه وکړه او خپل سیال حسن روحانی څخه ماتې وخوړله. په هغه ټاکنو کې نوموړي 38% رایې ترلاسه کړې وې، خو څلور کال وروسته په 2021 کې د 62% رایو ترلاسه کولو سره د ایران ولسمشر وټاکل شو. هغه په ټاکنو کې خپل مخالف محسن رضایی ته ماتې ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان سیکرټری جنرال اګنس کالامارد وایي چې پر ځای د دې چې د بشري جرمونو د خلکو په زور لا درک کولو او شکنجه کولو د تورونو پر اساس له ابراهیم رئیسی څخه پلټنی وشي، هغه د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسید. داسې فکر کېده چې رئیسی به ښایي د ایران راتلونکی ستر روحاني مشر وي، خو د لمړینې سره ښایي د خامنائی د ځای ناستې د ټاکلو پلان پیچلی شي. نوموړي تر شا میرمن او دوه لوڼه پریښودلې دي. رئیسی د روان کال اپریل میاشت کې د پاکستان سفر هم کړو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو همدارز د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې همدا اوس موږ اوري. دا فری یا وړیا موبایل اپ دی چې تاسو په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډول شي. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوګټي په اسمبلی کې د وینا په وخت ویلي چې د کوټ انتظامی لخوا یو ورځ مخکې د ښار پریس کلب ته د قلفونو یا تالې لګولو په اړه باندې به پلټنې کوي. دا تر هغه وروسته ده چې په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند سیاستوالو پر حکومت نیوکې وکړې چې د بیان ازادي تروړي. د ځایي خبریالانو لخوا هم نن او پرون احتجاج شوی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د مئی په 13 د کوټې انتظامیه د بلوچ یک جهتی کمیټي دیوی مخکخي مهرنګ بلوچ د سیمینار مخنیوي وکړ. مهرنګ بلوچ ویلي چې په دې سیمینار کې غوښتل د گوادر چار چاپیره د چین او پاکستان د چارواکو لخوا د اغزن تار د غزولو په اړه خبرې وکړي، خو انتظامی پرې نه خدل. بلخوا انتظامی ویلي چې دوی د ناامنۍ د رپورټونو وروسته پریس کلب تړلې او خو وروسته بیا بیرته دروازې خلاصې کړې. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوګټي د کوټ پریس کلب د بندش په اړه یو پارلماني کمیټي جوړه کړې ده، کوم چې به د مئی په 13 نیټه د کوټ د ضلع انتظامی چارواکو لخوا د کوټ پریس کلب د بندولو د پیښې پلټنه کوي او رپورټ به والا وزیر ته وړاندې کوي. نوموړي د خبره د مئی په 13 نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته د وینا کول پر وخت وکړه. د دې ټولو مورکاتو د جاج اخیستلو لپاره د پلټنې و کمیټې جوړه کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي یا هم د یو جمهوریت حکومت و مخ ته د پریس کلب یو ډیر لوی اهمیت وجود لري. په پریس کلب کې د چا د ژغ د بندولو نه موږ سوچ لرو او نه به په راتلونکي به دا ډول سوچ ته وده ورکړو. دا د هغه وروسته کله چې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلسټ تر سوري لاندې د یادې پیش په زه د می په شلم نیټه د بلوچستان د اسمبلۍ غونډې څخه بایکاټ وسو. د بلوچستان خبریالانو د کوټ پریس کلب و دروازې ته د ضلع د انتظامی چارواکو لخوا کلفان اچولو په کلکه سرغندنه وسوه او دا یو غیر جمهوري عمل وګاڼي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر خلیل احمد راته وویل چې د مارشل لا یا فوجو حکومتونو په وخت کې هم د کوټ پریس کلب و مخ ته تالی یا کلفان نه دی لګېدلی.
دوه ورځې مخته پریس کلب کې بلوچ اجتماعي کمیټي او سیمینارونو حکومت کوشش کوي چې د سیمینار حالت نه اوسه. موږ ټلیفونونه وکړو چې موږ وایي دا پریس کلب دی پریس کلب هر سړی پاره خلاص دی نو موږ څنګه رکاو. هغه بیا سار دا اکشن وکړي چې ګردا محاصره وکړي پریس کلب او بیا پریس کلب ګیټ ته تالا لګولی وو. یو ماشاءالله کې داسې نه دي شوي چې یو پریس کلب ته تالا لګولی. نو دا ډېر قابل مذمت واقع او دا پاره موږ احتجاج وکړي او واکاو.
د احتجاج وروسته د افغانستان د خبریالانو د اتحادیې مشرانو د حکومت پر غوښتنه د صوبې د الله وزیر سره ولیدل او دغه څخه غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن د ضلع چارواکو او پولیسو افسرانو په ضد نه هیواز قانوني ګامونه پورته کړي بلکې په راتلونکي کې دي د دغه ډول پیښو مخنیوي یقیني کړي. د خبریالانو د اتحادیې په خبره چې د کوټ ضلع چارواکو د می په اتلسم نیټه هغه وخت د کوټ پریس کلب و ودانۍ ته کلپان اچولی وو کله چې د بلوچ اکجیتی کمیټي د مشري میرمن مارنګ بلوچ په مشرتابه کې د بلوچستان په سایلي ښار ګوادر کې د حکومت له لوري د مبینه ازغن تار د اچونې په ضد یو سیمینار رابلل شوی وو. وروسته د سیمینار برخوالو د کلپان په زور مات کړي او خپل غونډه د پریس کلب په ودانۍ کې وکړه. خو د بلوچستان حکومت په وار وار د ګوادر د ازغن تار د اچونې خبرې په کلکه سر رد کړي دي او د پیښې وروسته د کوټ ضلع ډیپټي کمشنر و مشالی ډو ته ویلي وو چې په هغه ورځ د پریس کلب او شاوخوا برخو کې د ناڅرګندو کسانو لخوا د بم ایښولو اطلاع وه. نو دوی د بم په لټنې په خاطر هلته عملیات روان کړي وو او زیاته کړې وه چې کوم وخت په پریس کلب کې دا سیمینار کېدی نو هغه وخت د ضلع انتظامیه او بم ناکاره کوونکي ادارې لخوا د پلټنې کار روان وو. د دې پیښې په ضد به د بلوچستاني یونین اف جرنلسټ پر غوښتنه د می په یوویشتمه نیټه د هیواد په نورو برخو کې هم د پریس کلبو مخ ته خبریالان احتجاجي مظاهرې کوي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوري. اوس یو بل رپورت ته ورزو. په کراچۍ کې د ترګری ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نورلا ترین ته په یو بل مقدمه کې بریت ورکړی دی. ترین باندې تور و چې د امنیتي ځواکونو او امنیتي ادارو پر ضد خبرې کوي چې پی ټی ایم یې ردی او وایي چې د بیان ازادي تر مخه دوی حق لري چې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. ترین د 2013 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې بندې دي. په دې اړه د نیزلی رپورټ اورو.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د نیولې شو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ د مای په شلمه مشال لیډیو ته ویلي د پی ټی ایم د سند صوبې مشر نور الله ترین په کراچۍ کې د ترهرګری ضد عدالت په یو بل مقدمه کې بری کړی دی.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر دویم کراچۍ کې نور الله ترین سلورم کې سوم بری شو. دین اوړان دیم دغه عدالت درې کې سونو کې دی بری کړ او د سلور وړو کې سونو کې عدالت د ضمانت نه ور کړې. دین علاوه چې کوم د یو کیس په ملیر عدالت کې دی هغه کیم ضمانت شوی دی. درې په سټی کورټ کې دی هغه کیم ضمانت شوی دی او دوی په جیل کې دی په 15 نمبر عدالت کې او په 12 نمبر عدالت کې او په 10 نمبر عدالت کې پاغي کیم د ضمانت شوی.
قادر خان ایڈوکیٹ په وینا چې لدی وړاندې یاد عدالت د اپریل په 13مه نور الله ترین په دوه مقدمو کې هم بری کړی وو. قادر خان ایڈوکیټ زیاته کړې تر اوسه نور الله ترین په ښکارا لسو مقدمو کې عدالت په شپږو کې ضمانتونو او په څلورو کې بری کړو. نوموړی وایي که پولیسو په نور الله ترین نورې مقدمې ښکارا کړې نو دوی به بیا عدالت ته د ضمانت یا بری کولو لپاره خواست کوي.
نو اوس به ظاهر چې څومره ښکاره کې سونه دي نو هغې کې د ده د به را خوشې کړی شي. خو موږ دا اورېدلی چې یو دوه FIR نور هم دي چې هغه دیو پټې ساتلی دي نو د هغې به نن سبا کې پته ولګي په دوه وی نو بیا به انشاءالله العزیز په هغې کې هم ضمانت درخواست ولګو.
قادر خان ایڈوکیټ په وینا نور الله ترین په ضد دا ټولې مقدمې د 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د کراچۍ ښار په بیاله بیاله تاڼو کې درج شوې وي او په یادو زیاتره مقدمو کې په نور الله ترین او ملګرو یې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو تورونه لګولې شوي وو. قادر خان ایڈوکیټ په وینا چې په یاده مقدمه کې پولیس په نور الله ترین او ملګرو د لګولې شوي تورونو په ثابتولو کې پاتې راغلي دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین تیر کال 2013 د اکتوبر په څلورمه پولیسو د یوې میاشتې لپاره د 3MPO قانون لاندې نیولې وو. پولیسو هغه وخت په نور الله ترین تور پورې کړی وو چې نوموړي د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو د نیولو د بهیر په وخت د پولیسو نورو ریاستي ادارو په ضد ویناګانې کړي او د امنیت خرابولو هڅې کړي دي. وروسته له هغې نور الله ترین چې په بند کې وو نو پولیسو په بیلابیلو لسو مقدمو کې د نور الله ترین گرفتاري وښودله او نور الله ترین تیر کال د اکتوبر د څلورمې راهسې د کراچۍ په زندان کې بندي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورزنګ ویان روید الله د مای په شلمه مشال لیډیو ته ویلي پولیسو تل د پی ټی ایم د مشرانو او غړو په ضد دا ډول مقدمې درج کړي دي او بیا عدالتونو د پی ټی ایم د دریس تایید کړي او د پولیسو تورونه غلط بللی دي.
موږ دا اول نه لګیا یو چې زموږ خلاف کمې مقدمې جوړې شوې دي. په هغه مقدمو کې د دهشتګردۍ دفات لګول شوې دي، دروغجنې مقدمې دي زموږ د ملګرو خلاف، او چې کله دا کیس په عدالت کې لګیا وي نو اخر کې همدا زموږ خبره صحیح ثابت شي او د پولیسو چې کوم
په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځای مشر محمد الله مسید بیا مشال لیډیو ته ویلي د عدالتي پریکړو وروسته دو کاغذي کاروایی پیل کړې ده او هیله لري چې نور الله ترین به زر د زندانه را خوشې شي.
موږ چې د کوم پروسس دای د کاغذي کاروایی ده هم شروع کړې ده نو ان شاء الله زر تر زره به د زندانه را ووځي.
دا پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر په ګډون ګڼ شمیر کې پلویان او غړي په خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو صوبو کې د پولیسو لخوا هم په دې ډول نیولې شوې او زندانې کړې شوې دي. خو دا وخت منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نور الله ترین له دې وړاندې تیر کال 2013 کې د جولای په 13مه سره د یولسو ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د 3MPO مادې لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره د سن صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو. خو بیا د پی ټی ایم په خوا سن کوټ د جولای په 1 د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او نور الله ترین په ګډون یولس واړه کسانی خوشی کړي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل تم دا اوس سرور ښکاره کړئ او سره ملګری شئ. یو رپورت ورزو، د پاکستان په سند صوبه کې مشتو هندوانو یو ځل بیا مظاهره کړې ده. دوی وایي چې دغلته د دوی سره بیلابیل زیاتی کیږي چې یو پیخه تیره اونۍ د دوی په وینا شوې ده چې بې شپاړس کلنې هندوی جلۍ ریا کوماری باندې جنسي تیره شوې او وروسته هغه وژل شوې هم ده. د دوی په خبره سپریم کورټ ته په لیګل لیک کې پوښتنه کړې چې له هندوانو سره داسې ولې کیږي. په دې اړه د نزلي رپورټ اورو چې د مظاهرې په غږ شروع کیږي.
هندوانو پروند مای په 19مه په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګینا تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون کړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون کړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 12مه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 14 کلنه پاریا کوماری د جنسي تیریخکار شوی او بیا وروستو وجلې شوې ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې څو ورځې وروسته هم پولیسو د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلی.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وایز د حکومت نا اپیل کوم چې زما لور چې وجلې شوې ده ماته د انصاف ملو شي. قاتلان دیونی ولې شي او سخت سزا دی ورته ورکړي شي. هیڅ څوک زما خبر نه اوري. د شپږ ورځو راهسي په حکومت پسې ګرځم، تانې تزم، عدالتونو تزم، خو هیڅ څوک زما خبره نه اوري.
کورٹ به جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچۍ ڈیفنس سمې پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف بیا مشال ریډیو ته ویلي د پاریا کوماری د وجنی په تورې د تورنو په ضد مقدمه درج کړې ده، خو یاده مقدمه کې تورنو د عدالت نه ضمانت ترلاسه کړې دي. د نوموړي په وینا چې د پارا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړ پوره پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړې ده او یاده کمیټۍ به په یو اونۍ کې خپل راپور آی جی سن ته استوي. احتجاج کوونکو ویل پسند کې د دوی انجونا خوندی نه دي. د مظاهرې یو ګډونوالی کرشنا کوماری مشال ریډیو ته وویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته، ځکه د دوی سره وار په وار د بدی پیخي کیږي.
هماري آئے دن هماري لڑکی آدھا ہے مسلمان ہو جا رہی ہے.
دا وای هر ورځ زمنګ نیمه جلای مسلمانی کیږي، نیمه خودکشی کوي، نیمه تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشتا. په پاکستان کې موږ هندوانو لپاره هیڅ ملاتړ نشتا. مهرباني وکړئ زتا ستلاس نیسم. څوک چې زمنګ د لکړکیو رونه دی د انصاف لپاره دی ودرېږي. انصاف وغواړي چې زمنګ د انجونو سره داسې نکېږي. زمنګ انجونا په کورونو کې خوندې نه دي، نه په خوندزو کې او نه د کار په ځای کې. زمنګ انجونا په هیڅ ځای کې خوندې نه دي. د یادی مظاهری تابعیه کوونکی کول کومار بیا مشال ریډیو ته وویل دوی د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سرا چی دا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی چی ولی منگ ہندوان بیا بیا دا بدو پیخو اخکار کی گو. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو، ولی منگ انسانان نیو. پسند کی منگ دا ہندوانو سرا دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
په 2018 کال کې سن اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کالونو د کم عمر هلکانو انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوی وو. خو وروسته ځنې مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وي او تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. هندوان وای وار په وار دوی په نخښه کیږي، کله د کچې غله د پیسو لپاره تختوي، کله انجنونه په زور تختول کیږي او مذهب بدل شي او ودونه کیږي. په پاکستان کې هندوان سایان او سکان لکلونو رهسی په زور د ودونو د مذهب بدلولو شکایتونه کوي. خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لږ کوي انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوخه مذهب بدل کړي او ودونه کړي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمر انجنونو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثر شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو کارپوهانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې وه چې د کم عمر انجنونو د جبري ودونو مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړي. د کال 2018 د شمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 13 لکه هندوان اوسیږي چې پکې 13 لکو څخه ډېر پسند کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په ترپارک، عمرکوټ، میرپور خاص، سانګړ، جیکب آباد، سکر او نور علاقو کې میشتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروے 19 خبرونه د نهه پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې نه یوازې دغه سروې ونیزه خپرونه بلکې ټولې د مشال ریډیو خپرونې اوریدل شي. سروې ونیزه خپرونه کې تاسو د ښځو اړوند مسایلو باندې د ښځو سره خبرې اورئ او په ویډیو شکل یې ګورئ. هم اوس د خپرونې نیمه ته ورسېدو، راځي د خبرونو لنډیز اور. د ایران ستر روحانی مشر علی آیت الله خامنه‌ای د دغه هیواد د ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نن محمد مخبر د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکه. ایرنا خبری ایجنس په دې اړه په خبر کړي رپورت کې ویلي چې محمد مخبر د ولسمشر ابراهیم رئیسی مرستیال و چې د این تر مخه به 50 ورځې د هیواد چارې سنبالوي. تر دې وروسته به د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او څو نور چارواکي د مئی په 19 د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې ووژل شول. ایرانی رسنیو د چارواکو لخوا ویلي چې د دې وجه د موسم خرابي وه. ایران په دې وجه باندې نن څخه 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلوچستان خبرلانو اتحادی غړو نن په کوټه کې د غو چارواکو پر ضد احتجاج وکړ چې تیر ورځې د بلوچستانو د خبري غونډې مخنیوي لپاره پریس کلب ته قلفونه اچولي وو. د اتحادی مشر خلیل احمد په دې موقع مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 13 د بلوچ یکجهتي کمیټې مخکښي مهارنګ بلوچ سیمینار کول غوښتل، خو د کوټه انتظامی د پریس کلب دروازې بندې کړې وې. د کوټه انتظامی بلخوا په یو بیان کې ادعا کړې ده چې پریس کلب د ناامنۍ د پیښې تر اطلاع وروسته بند کړی وو. د کراچۍ یو عدالت په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نورالله ترین بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره ترین په 4 مقدمو کې بری شو او په 6 نورو مقدمو کې لاوار د مخه ضمانتونه منظور شوي دي. پر هغه تور دی چې د ریاستي ادارو پر ضد یې بیانونه ورکړي دي، خو نوموړی دا ردوي. پولیسو د 2023 کال د اکتوبر راهیسې هغه په جیل کې ساتلی. مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو وسم یو رپورت ته ورځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د اپریل په میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې په افغانستان کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړې دي. د دوی په وینا په اکثرو یعنی 80% پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس دی. دوی ویلي چې طالبان ته د بیلابیلو کارکوونکو په اړه حساس معلومات غواړي او طالبان ورته وایي چې څوک په کارونو وګماري او چاته مرستې ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې هکله زموږ همکار رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي چې 80% کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون 14 بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطن کارکونکو هم نیول شوې، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اول نیول شوې. او چا د تیر مریض کال ورسیو کې ویلی چې د طالبانو حکومت خو د بشری مرستو رسونکو ادارو کارکونکو نیول کیږي. د ادارې دا ډول خندونه یوازې په اپریل میاشت کې بشری مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د یو سلو پروژو د ځنډېدو لامل بللې او خبرداری ورکړه چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه نه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نخ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي
ورور مشته دې مرستې را وړلې شي ورور خو هغه دې ورور په شفافه توګه باندې را وړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي ورور هغه طالبان ورور خپل خلکو ته ورکوي چې د دې ورور د لارې او د طبیعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري
هغه کومک به دومره مرستې چې افغانستان سره کېږي دومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. موږ داسې حکومت نه دی موږ نه پوهیږو چې چا دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېر یې خبرداري ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشری وضعیت لا کړکېچن کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ په ویب سایټ کې د مشال ریډیو بیلابیل رپورټونه ولولئ، تصویرونه پکې وګورئ او ویډیوګانې پکې د ملګرو دوستانو سره نه یوازې وګورئ بلکې شریکې هم کړئ. اوس یو بل رپورټ ته ورزو او دا د تلسیمیا په اړه باندې دی. خو مخکې تر دې چې د رپورټ ورشو د ویډیوګانو یادونه مو وکړه، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشي او غلطه بیلابیل خبری او تفریحی ویډیوګانې چې دي هغه هم تاسو وګورئ. دغه ویډیوګانې تاسو د دوستانو سره هم شریکول شي او همدارز په تبصره هم کول شي. که چیرته مو د مشال ریډیو یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس رپورټ ورزو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلک هڅول شوي دي چې وینه ورکړي او د هڅونکو کمپاینرانو غوښتنه ده او د دوی هغه هدف دا دی چې د تلسیمیا او د نورو کمخونۍ ناروغیو دپاره دا ډیره ضرور ده چې په روغتونونو کې وینه موجوده وي. نو له دې وجې دوی له خلکو غوښتنه کوي چې تاسو وینه ورکړئ. په اړه یې زموږ همکار رپورټ لري.
وینه ورکړئ او د نورو ژوند وژغورئ تر عنوان لاندې کابو دوه اونۍ وړاندې د ننګرهار او زوی روغتون په ساحه کې 45 بستریز روغتون د یو ملي سوداګر په پانګونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و. د دغه مرکز مسؤلین وایي چې تر دا مهاله یې سباندې سلو تنو د تلسیمیا ناروغانو ته وړیا وینه برابره کړې ده. د یاد مرکز مسؤل اسلام الدین وایي چې دوی د 150,000 سی سی د وینې د ذخیرې او په یوه ورځ کې د 10 پورې ناروغانو د درملنې ظرفیت لري. نو موړې وړاندې دی وایي
دو هفتو کې مونږ 100 کسان ته مونږه صرف وینه ورکړې ده وته 100 پورې کسان مونږ ځان سره رجستر کړی دي. مونږ کولای شو چې هر ورځ تر دې شته پورې کسان چې دې وینه بدل کو دوی ته فریش وینه ورکو تازه وینه ورکو وته. نو په همدې اساس باندې مونږ کوشش کوو چې په هفته کې 2 کمپاین درې کمپاین مونږ ضرور کو.
په دې مرکز کې د دوه خزینه نرسانو په ګډون 14 تنه روغتیايي کارکونکي د تلسیمیا ناروغانو چوپړ کوي. د تلسیمیا ناروغ لرونکي په دې مرکز کې د خپلو ناروغانو د راجستر کېدو او ست خدماتو راضي دي. دوه تنه محمد اجان او عبدالقهار وایي د دغه مرکز مسؤل اسلام الدین لزوانانو غواړي چې د یاد مرکز سره مرسته وکړي او د معصومو ناروغانو ژوند وژغوري.
دلته خلک د خپلو اولادونو پورې خفه شوي دي، تنګ شوي دي، ورپورې حتی دوی کسان نشي پیدا کوي. کولای شي وینه ورکی وته دا تاسې چې یو مشو ژوند تاسې ورولای شي دا تاسې چې تاسو یو چاته خوشحالي ورکولای شي دا تاسې استه چې کولای شي په هغه رزمانه د کورنۍ سکون واخلي آرامتیا واخلي وینه کوم نقصان شي نه دي چې تاسو وینه ورکوي وته د خپل په څلور میاشتو کې پنځو میاشتو کې چې تاسو وینه ورکوي تاسو ته کوم نقصان نه کوي
د تلسیمیا په دې مرکز کې په دوه وړونو سربیرا د ناروغانو کتنځه د وینې بانک لیبرټری او وړین درمل هم شته چې په وړیا توګه د تلسیمیا ناروغانو ته ورکول کیږي
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له قرغزستان نه د پاکستاني زده کوونکو رئیسل پیل کړی دی او نږدې هر ورځ چې د مئی ولسمې تر لسمې وروسته دوی خپل زده کوونکي راوباسي په سوات کې مظاهره شوې ده او مظاهرچیانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې په بهر کې د زده کوونکو لپاره د حقونه ورکی د غوی حقونه دی محفوظ کړي او پرې دی نه دی چې د مئی د ولسمې او اتلسمې د شپې د پیښو په شان پیښې وشي په دغه شپه باندې د قرغیزستان په مرکز په مرکزی ښار بشکک کې په بیلابیلو پوهنتونو کې هاسټلونو کې ځایي خلک ننوتله او هلته یې بهرني زده کوونکي ووهل او تقریبا تر یو څلوېښتو پورې کسان یې سخت ژوبل کړل په دې ژوبلو کسانو کې پاکستانیان په اکثریت کې وو تر دې وروسته بیلابیل پاکستانی زده کوونکي په سوشل میډیا فیسبوک او ټویټر باندې خبرې کوي او وایي چې حکومت ورسره ډیره مرسته نه کوي حکومت دانه منی او وای چې دوی ټولې لارې چارې سنجولې دي او د زده کوونکو سره مرسته روانه ده په دې اړه او د سوات د مظاهره په اړه د نیاز احمد خان رپورټ زمونږ
طالب المانو لا قرغستان کې زمونږ طالب المانو لا په قرغستان کې د پاکستان سفیر
څه جی بالکل د مئی په ولسمه او په تلسمه نیټه په قرغستان بشکک کې چې د پاکستانی د میډیکل سټوډنټانو سره کوم سلوک شوی او په غیبه باندې چې نن په نشاط چوک بنګوره کې لوی احتجاج روان دی دغه احتجاجي مظاهره د مشرانو وینا وکړه د حکومت نه غوښتنه کوي چې هلته په زرګونو پاکستانی طالب المان دي کاجینکی دي کالکان دي هغه ته تحفظ ورکړي شي دغه احتجاج مشر کوونکی ډاکټر خالد محمود دی سماجی کارکون دی او وخت په وخت چې داسې مظاهره کوي په لنډو ټکو کې ډاکټر صاحب څه وایي څه غوښتنه کوي
منګه پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په قرغستان کې زمونږ ماشومان دي پکار دادا چې په حفاظت پني پاکستان ته راولي او په پاکستان په میډیکل کالجونو کې هغه ته داخلي ملو شي څوک په تیړ کې دي څوک په پور تیړ کې دي اخیری وختونه دي چې دا غو تعلیمونه خراب نشي دا د دې مقصد لپاره قرغستان ته تلو چې هغه ته په ډالر باندې په خپل پیسو باندې تعلیمونه کوي چالتہ ته قرغستان حکومت ته پوز نشي ورکوله سکیورټی نشي ورکوله نو بیا د پاکستان د حکومت سره په تعلیم په والا باندې د تجارت په والا باندې ولې موایده کوي
ټیک شو خپل کوم سره یو پلارو ولار دی چې دا لور په قرغستان بشکک کې زده کړې کوي د ټیپس د کول کې دا ته پوس کو چې دلته در پرنګ د دوی چې کوم نمور پلا دي سمره په تشويش کې دي خپل پیغام دوه هغه چارواکو ته څنګه رسي ته خپل نوم وایي او سونه وخت نه تګي
زما جی سید جو رحمان نوم دی زما لور دا په ترډیر کې دا په قرغستان کې په ایشین میډیکل یونیورسيټي کې دا او وس حالات ال تک دا دي چې هغه بجلی بند کړي خوراک وته نه ملاويږي هغه ته ترټس ملاويږي بیګه ما سخوتن هغه ما سره خبره کوله چې زمونږ دوه ماشومان تلی او دغه ته بازار ته باقاعده خپل لوکل ټیچرز وسره پاغو باندې هغه استادان ته خو دی خو شو باغه پاغو باندې په خنجر باندې په چړو باندې ګزاو هغه زخمی شو هغه ویوړو هسپتال ته او زمونږ ایس سکیورټی نشته دلته نو پولیس چې دلته کم لوکل پولیس دی هغه باقاعده ویډیو غانی کوي عوام لګي پته تشدد کوي په سټوډنټانو
حکومت وای چې 2000 رال نو دی کې کم خلک ته احساس
بالکل دروغ وای مونږ چې وست تبوسونه وکړو الته نو وزیر اعلی چې کم دی خپل کسانو ته وای چې لکه کم ذاتی نږدې خلک یغو ته خپل بچو پاسپورټونو مونږ ته پکچر راولېږي کم چې عام خلک دی داغو ایس تپوس نشته که وزیر اعظم دی اغزان دروغ وای که وزیر خارجه دی اغزان دروغ وای د خپل ملک د خپل سټوډنټانو غم نه کوي د اغزي د سیاستدانانو غم کوي چې هغه ما ته وای چې تم راځه دلته موږ ته سیاسي پوزیشن خرابيږي تاسو په خپل سفیر اعتماد وکړي
ٹھیک بل قسم سره ولاړ ډاکټر طارق پسیدو شریف کې هسپتال کې ډاکټر دی دوم چې سټوډنټانو مرويستري او دوم تشويش دی ډاکټر صاحب وايي په دې وخت کې څه پکار دي سټوډنټانو ته کې په زرګونو دي بیا به د سواتوم ډیر زیات
بسم الله الرحمن الرحیم زما به کې په خپل باندې لور چې نه په سیکنډر کې سبق وایي او زبنګ وسرچینو د واتس اپ په ذریعہ باندې چې د غو سره رابطه کیږي نو حالت کې حالات چې نو مطلب دره غشتونټانو د ډیر زیات تشویشناک دي هر وخت ورته دمکنه ملويږي نو موږ مطلب دره چې لکه د خپل پاکستان حکومت ته دا مطالبه کوو څنګه چې هندستان خپل مطلب دره لکه جاز لګلو د غوال د کې مطلب دره چې لکه وفات لرو هغه ورته دا وینا کړی چې زموږ د شتونټانو سره څه ظلم زیاته وشو نو موږ او تاسو بیا پویګو نو موږ خپل پاکستان نه دا مطالبه کوو چې دوی چې موږ جازونه ولګل دا جازونه لګل دا بالکل لکه دا دروغ دي دا وزیر اعلی چې کبدل د کې مطلب دره خپل یو پروګرام جوړ کړو دم دروغ دي سره سره ما خبرې کړې وې په ټلیفون باندې او ماته چې موږ به یو لینک درولې کړي فارم دغه فارم تاسو فیل کړئ بیا ولا موږ تنظیم کوو خو البته چې مته چې لکه ما شومان ته ډیر زیات تشویش ته ورته په تکلیف کې دی ورته بجلی ورته نشته لري ډوډۍ ورته نشته او بورته نشته لري نو موږ د پاتې
کار دي څه په کار دي اول تاسو
دا مطالبه کوم چې فوریت اور بنتا سی 130 تیار چې ستاسو کم دا ولېګا ور سره خپل د ارمی کمانډوز ولېګا او د ارمی په کمانډوز کې دا ما شومان چې نه رفول ترولل شي خپل وطن ته محفوظ راوستي شي
په سواد بنګوره کې دغه مظاهره چان غوښتنه کوي چې د سواد په زرګونو کم سونټان دي خصوصا جنکی الکان هغه دی پوری تور پر راوستي شي بلخو حکومت پاکستان وایي چې دوه جازونه هغه غلي دي دغه کې چې نو سسلور سو وسلور زکون کې راغلي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور مې اعلان کړی دی چې دوی به خصوصي جازونه لګي او تک متاثر خلک دي کم سټوډنټان دي هغه به واپس را لګي راولي درته جی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګري شي
اوریدونکو تاسو په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې کتلی شئ په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبري هغه هم پکې شته تاسو نه یوازې کتلی شئ بلکې تبصره هم پې پرې خودلی شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکوي شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل مو نه فالو کړئ سبسکرایب کړئ مو نه نو کله چې یوټیوب ته سرور کاره کوي الته د لټون په ځکه مشال ریډیو ولیکي تاسو ته بخامخه د مشال ریډیو دغه چینل راشي تاسو کولای شئ چې هغه ته نه یوازې ویډیوګانې پکې وګورئ بلکې ځان هم ورسره سبسکرایب کړئ اوس یو بل رپورټ ورزو په پاکستان کې جماعت اسلامي ګوند پرون په پېښور کې د غزه ملیان مارچ په نامه یو جلسه کړې ده جلسې ته په وینا کې د ګوند مرکزی او ځای مشرانو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په غزه کې دی د مستقل اوربند کوششونه زیات کړي او په همدې حال کې دوی دا هم ویلي چې بشري مرستې باید روانه وساتل شي په اړه د عظمت علي شاه رپورټ ورزو
دا غونډه د جماعت اسلامي د پلاویانو دي چې د مئی په 19 په پیښور کې د غزا میډین مارچ په نوم د یوې جلسې تابع کړې و چې پکې د ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو په شمول د صوبې د بیلابیل ځلو پلاویانو ګډون وکړو جلسې ته د جماعت اسلامي صوبایي مشر او سینیټر مشتاق احمد خان اول ک پاکستان حکومت د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ د جنگ بندې په اړه کوششونه نکړه نو پرځت به اولس ته ایوان صدر او د قومي سملې مخه ته احتجاجي پرلت پیلوي
او گزشتہ 6 دنوں سے 6 دنوں سے 6 ٹرک گئے ہیں 6
تیر یو ہفتہ کې غزا ته د امداد صرف شپک ٹرکونه پر خودي شوی دي هلت ما شومان د لوګی مری او بنښت خوراک نشتا نه دوای نشتا او نو د صحت نور اسانتیاوی
جلسی کی شریک جنید اقبال مشال ریڈیو تو ویل چې ملګری ملتونه او نور سازمانونه دي یو کمیټي جوړ کړی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د روان جنگ پر لټه وکړي او زر تر زر دي په غزا کې اوربندي وکړي
دا وختونه دا د انټرنیشنل کورټ اف جسټس نه دا د زون او د هیومن رائټس ارګنایزیشن دا وینم دا وختونه کو چې په غزا او په فلسطین په دې حواله سره د تفتیش کوټل شي انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته دې نوټس ورسوي
دا کال 2023 د اکتوبر په اتمه د فلسطین وسلواله ډلې حماس چې امریکای لا قانون ډله ګرځولې ده په اسرائیل یې برید وکړ چې پکې له 300 زیات اسرائیلیان مړ شوي چې روستو اسرائیل د فلسطین په غزا هوایی بریدونه پیل کړ چې لا هم روان دي د رائټر خبری ایجنسی تر مخه د مئی د 13 پورې د اسرائیل او فلسطین په جګړه کې له 1500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور
زنغ مایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
مشال رادیو ته غوږی تاسو هم د مشال رادیو خبرونه هر ور څورلس ګنټي اوریدل شي د خبر پښتونخوا د اورګزو په سیمه کې یو کالج 12 کاله مخکې جوړ شوی وو خو د دغه ځای خلک وایي چې اوس پورې په دې کالج کې د زده کړو بهیر نه دی پیل شوی دوی وایي چې د زده کړو بهیر پیل نشي د کالج ته سہولتونه ورنکړي شي نو دوی به سخت احتجاج شروع کړي په دې حکله نور تفصیل له ممتاز بنگشور
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزو کې 12 کال وړاندې جوړ شوی جلکه میلا ډیگری کالج کې لا تر اوسه کلاسونه نه دی روان شوی د کوز اورګزو تحصیل میر مفتی محمد طارق غواخ کړي کچری یاد کالج کې زر تر زر کلاسونه شروع نشول نو دوی به احتجاج پیل کړي او خپل مشومان به سکولونو ته نه ورلګي
ایو میاش دوی به مستر کې وغړو کله کالج مو د پاره خو دیتا سٹاپ ملو شو خو ٹھیک تے کده بیا بدی د پارا بو بھرپور احتجاج تا مجبوری کو بیا بو احتجاج کو اوا احتجاج بو دی شکل کی وی چ کومولا بربادی کی د تعلیم په ختمې دو باندې بیا مو خپل ځان بربادول ته د څه تیاری چمو په ټول سکولونه باندو
سیمه نه د صوبای اسمبلی په خونی غری غازی غزن جمال مشال دو ته وی دی یاد کلی د دو مې مو خپل میزی شخړه د لاسه بند پروتو وسې شخړه هواره شوی خو عمله ورته لا تر اوسه هم نه د ګمارل شوی
NWA samata pura kade de but because 2012 nawale nan pore de chunke da functional na show de building be damage chave de the electrification work come damage chave de shishe mate vichate atol be agur de le de aga higher education me sazo khode condition ke da school na alam da basically da de inter departmental da de yobal sara pade bande lanja kunja da mungo be da sikro da electrification no transformer da lagde da mungo ole gol اوس هم د هغې چت کې ښه ټیک ټاک ریپیر ضرورت دی د هغې هغه شیشې ماتې دي
په اړه یې صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازي محمد اورنګزیب بیګا نه وخته مشال ریډیو ته ویلي د ستونزې نه خبر دی او راتلونکي بجټ کې به د کالج پاتې کار او د عملې ګمرلو لپاره پنګونې وکړي
سوران ګینس کې مونږ د مکمل کوو سټاف ورکو هر څه وکړو اوس مو بجټ شروع دی د بجټ نه تخیل بات کی کنه اټول سکولونو دا اسپیشل کا سٹاف عمر شي څنګه مینټیننس کار پاتې دالم په کې وشي ان ګیس کیمرا په ټول چارج شي او دې پر اډډي موله ګیو ار شاند پروسس
کال 2000 تم کې د وفاقي حکومت د فن نه د کوز اورګزو فیروسخیل سیمې کې د جلکه میله ډیگری کالج په ودانۍ کار پیل شو او 2012 کې سرته ورسیدو کوم چې اړوند محکمې ته په وخت حواله نشو چې له عمله د سیمې یو شمیر زده کوونکي د نور زده کړو نه محروم پاتې شي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو فری یا وړیا ایپ د لارې خبرونه کوي. تاسو یې هم دا اوس ډاونلوډ ولې شي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ نه درې زیاتې شوې دي. اسټابلیشمنت په پاکستان کې په عمومي ډول فوج ته ویل کېږي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ مشر قاضي ته لیک لیږلی و چې دغه هیواد استخباراتي ادارې د عدلی په چارو کې لاسوهنه کوي. په پاکستان کې د پوزی او استخباراتی ادارو په اړه باندې دا ویل کیږي چې دوی په حکومتي او سیاسي چارو کې هم مداخله لري، خو دوی همیشه داسې تورنه رد کړی دي. ګلایاس په دې حقله رپورت جوړ کړی.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاو تریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلی پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نخکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلی یا د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلی تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلی نیوکه کړې وي. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندې نوټس هم اخستې دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اعزاز سید مشال لوتی ویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللی شي.
ایک تو یہ کہ یہ تصادم
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یوه موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، معنی یې مارشالله ده. دویم داسې کېدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار په عین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډولو ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلی وو، خو په یوه کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پرېکړه کېږي نو بیا تحریک چلېدو امکان هم موجود دی.
اعزاز سید زیات کړه، په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنې اداره ده چې اسټابلیشمنت مخیته ولاړه ده او مزاحمت کوي. خو په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید د خبریال اعزاز سید دی خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغون کړي، بلکې د ته په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهایند دا سین بدوی لگیا او کارونه بکاو دباو به پیساتل. خو اوس کتا سو ګره نو وفاقی کابینه کې د دوی دوه درې کسان دي خپل ساتلی دي خپل شیر یا غسره. نو اوس دوی ماته اخکاری داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرینګ فارمولا دا غي کې اوس دوی مخه تراتل واړی او واړی چې ډرایوینګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منیسټریانه دي یا غدي هغه کې د دوی کسان پروتي. نو دا اوس دی نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دام کامیاب کیږي کنه.
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېری پښتنې راپورته کړې دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کوټ یا عدلی خبریال او شینون کې متی الله جان هم مشال ډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوریت اداري یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس تے یو ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنیغا تصادم مخترا غلی دی. نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پا مشکل کی دی، تدی حالاتو لوجی ٹھولو ادارو تا نقصان رسی گی. پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استادو لخوا پر عدلیه ته حملو مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده، کچري پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا.
متی اللہ جان زیادہ کڑا چاہیے ددی حالات ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکا چی دوی تا اسلام آباد ہائی کورٹ دشپک کو ججان و حق علیک جدی نو وخستی چی استخباراتی ادارے ددوی پچارو کی مداخلت کوی خو خوفیہ ادارو دا خبری تل رد کری دی. دا حالات با پاکستان کے پا جمہوریت او ادارو سمرا اغیز وکڑی دا پیخور پہنتون دا سیاسیات و سانگی پخوانے مشر ڈاکٹر عبدالروف مشال رتویل چی پا کم حیوادونو کی جمہوریت پا سمتو گنوی پا حقو کی ہر ادوار کی ادارو ترمیز تصادم روانوی.
تاریخی طور باندے دری غٹی غٹی اداری دی, یو بیروکریسی ہے, یو اسٹیبلشمنٹ چمنگا فوج وایو, او درہم چیدے نو آغا عدیہ دا, نو پتے وجہ باندے دا خلوی تاریخ کی خبار حال کل د بیوروکریسی او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیوروکریسی فوج د نشي ودرې دي او هغه د جونیئر فائټر په تور باندې یو کردار ادا کوي. خو بیا کله کله دغه ادارې هم فوج ته یو سخت وخت یو ټف ټایم ورکړی دی, خو هغه د تاریخ دی. دغه شانتې اسټابلیشمنت او د عدلیه ترمنځ عموما اسټابلیشمنت ته عدلیه تحفظ ورکړی دی د دې نه مخکې کلونو کې, خو اوس دا سختاری کې دنه دغه عدلیه په خپل ځان له مخکې را روانه ده او اسټابلیشمنت ته یو ټف ټایم ورکوي.
شنون کې وای دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې عدلیه په ښکارا په عدالتي معاملو کې د فوزی اسټابلیشمنت نوم اخلي. د دې مخکې عدلیه د فوزی امیرانو سره ولاړ وو, خو دوی وای کچري دا تصادم دوام وکړي نو دا به جمهوریت ته تاوان ورسوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.